یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان امیر زیرا سره دی. په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله څرګندونه اورو چې وایي د چابهار بندر چې تیر ورځ رسمن پرانستل سو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. نور مطالبه هم لرو، خو لومړی نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړي.
په سرکړه څو مهم خبرونه سره لیکونه. د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانا ته ورسېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ونه کتل. د خبرونو تفصیل. د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفان تېره ورځ د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال ووژل شول.
په دې کې دوه سر ګروپان له منځه تللي او درې نفره مهم قومندانان د دوی په مجموع کې 15 نفره مخالفین له منځه تللي. دوی څخه موټرسایکلونه، سراچا موټر او یو میل د شکا لاسره غریده.
د خوست امنیه قومندان د طالبانو هغه ادارات کړه چې ګواکې په دې ولسوالۍ کې د بمباری په نتیجه کې 14 ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په 12 نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف پیل شوي عملیاتو کې د بریا خبره کوي. دا خبره د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې سره له دې چې د دغو عملیاتو په وړاندې ستونزې او د مخالفینو مقاومت شته، خو افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې په هیواد کې د خلکو هیواد او حکومت وسلوال مخالفین وزپی او امن ټینګري. خغلی رادمنش دا خبره په داسې حال کې کوي چې ځینې چارواکي او د ولسی جرګې یو شمېر غړي انتخاب کوي چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات په سستۍ سره مختزي او لاسته راوړنې هم نه لري. د یو بل خبر له مخې د شمال ختیځ زون د شلمې فرقې قومندان وایي چې د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې څو کلي له یاغیانو تصفیه شوي دي. نور الله قادري خبر اعلان ته وویل چې وسلوال مخالفان د دوابی او کفترخانه په ګډون په څلورو کلیو او څو نورو ځایونو کې ځپل شوي او هم امنیتي ځواکونو پر دې د پردګاب ولسوالۍ د یاغیانو یو پراخ برید په شاتم بوله دی. تګاب د بدخشان یول ناامن ولسوالۍ وګڼل کیږي. طالبان وایي په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان چې له دوی سره اسیران دي، یوې د زړه په سخت ناروغي اخته شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا تبعه کیوین کینګ اوس مهال د زړه له ناروغۍ کړیږي. دوی دا هم ویلي چې که امریکا له خپلو خلکو سره مینه لري، باید د کیوین کینګ د درملنې، ژغورنې او آزادولو لپاره د دوی شرطونه ومني. وسلوالو طالبانو څو کاله مخکې د امریکایي پوهنتون دوه استادان کیوین کینګ او ویکس تخته ویلي وو. کیوین کینګ د امریکا او ویکس د استرالیا، تیموک ویکس د استرالیا تبعه دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ونه کتل. د ایران یو نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا پرون د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسبي له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي د دې کتنې لپاره امریکایي لوري لیوالتیا څرګنده کړې وه، خو روحاني ونه منله. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روحاني او ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپلو ویناو کې د یو بل پر ضد سخت څرګندونې وکړې. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېدل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د استانې د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوي استانې ته رسېدلې دي. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په لومړۍ ورځ به دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې وشي او د خبرو دوهمه برخه به سبا د اکتوبر په 1 ترسره شي. د استانې په غونډه کې چې روسیې، ایران او ترکیې رابلل ویلې ده ګډونوال هڅه کوي د اوربند او د جګړې د ډګر د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وکړي. په دې خبرو کې د سوریې د حکومت او د ځینو مخالفو وسلوالو ډلو استازي برخه لري او متحده ایالات ملګري ملتونه او اردن د څارونکو په توګه پکې ګډون کوي. سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې په روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي استډیومونو ته ولاړ شي. د سعودي عربستان د ورزش عمومي اداره دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د سعودي په ډیره محافظه کاره ټولنه کې پر ښځو محدودیتونه په کمیدو دي. د سعودي حکومت له دې مخکې په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي. دا بدلونونه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د اصلاحاتو د هغه پلان یوه برخه ده چې د 2013 کال د تصور په نوم یادیږي. سعودي ولیعهد پریکړه کړې چې ځینې قوانین اصلاح کړي او د هیواد د اقتصاد د تیلو په دودیز بنسټ کې بدلون راولي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظاتي راډیو اورېدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د پاره د پیوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی.
استفاده از بندر چابهار نه تنها افغانستان بلکې جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک میکنه برای تقویت ترانزیت.
په همدې اړه د اقتصادي کارپوه نظر هم اوریدلی. سید بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې به مو د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو خبر کړو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن د سوریې د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې په دې کې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي مانی چې له چین د کوکنارو د اسلاسوی تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات 30% زیات کړی دي.
د مورید شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان شده، تست شدن، اول با خاک و اینا تست کردن و بعد این تخم ها رو وارد کردن.
در پروگرام اوریدو ته بلنه درکم. ورځو ته خبرونه لمړني مطلب ته. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په کچه د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکې ډېر ژر افغانستان ته راورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې هند له افغانستان سره د مرسته سوي غنمو لومړۍ کښتۍ تېره ورځ د چابهار بندر په لورې لېږلې ده. یوسف خان ځدران د همدې موضوع په اړه تفصیل کوي چې همدا اوس سره د کابل سټډیوز خدای ټلیفون پر کښه دی. یوسف ځدران ستړی مسی اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس په دې اړه نور څه ویل دي.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. افغان حکومت په دې باور دی چې د چابهار بل بندر څخه استفاده نه یوازې له افغانستان سره بلکې د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له ترانزیت سره کومک کوي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چننی د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې د هندوستان د مرستو لړۍ ډیر ژر افغانستان ته رستنیدونکې ده. را رسیدونکې دغه وویل
استفاده از بندر چابهار که در رابطه دو جانبه بین کشور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنان افغانستان و جمهوری هند مطرح شد و به شکل سه جانبه هم روش موافقه صورت گرفت، یک قدم بسیار بزرگ است که انشاءالله فعال شدن این مسیر هم بایستی یک مسیر ترانزیت نه تنها افغانستان بلکه جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک میکنه برای تقویت بخش ترانزیت.
دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د بیلایي وزم رستو د خوراکي توکو لومړۍ کښتۍ تېره ورځ له هغه هېواده د چابهار په لورې خوځېدلې ده. په لومړۍ دغه بسته کې هندوستان یو 10,000 ټنه غنم چې پخوا یې له افغانستان سره مرسته کړې وه افغانستان ته رالیږلې دي. د غنمو دغه بار د هند د ختیځ له سمندري بندر کنداله څخه انتقال شو چې د ایران له سرحد څخه به په لاریو کې بیا افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبې په ورځ د یو ویډیو کانفرنس له لارې دغه لړۍ رسمن پیل کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج وویل چې افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لیږد د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو خبرو پایله ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا اغواړي. تهران، کابل او نوې ډیلی تیر کال د چابهار بندر پرانیست او هندوستان ژمنه وکړه چې د دغه بندر په پراخولو به 1500 میلیونه ډالر لګوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي صادراتو مخه ډب کړي او افغانستان هم ګواښ کړی چې که پاکستان له خپل دغه دریځ په شان شي منځنۍ اسیا ته به دغه هیواد د مالونو په لیږد پابندي ولګوي. خو له دې سره افغانستان، هندوستان او ایران د دغه مسیر پرانیسته کړي او د دغه لارې د هندوستان ډیر مالونه ممکن پراتلن کوم افغانستان ته راولیک ډول شي. بلې فریبا،
بلې ډیر زیات مننه کوم یوسف ځدرانو چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې د چابهار بندر په اړه راوورولې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم د اقتصادي پرمختګ لپاره د چابهار بندر ته هیله مند دي او وایي په دې به افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت له انحصار ووځي. عبدالله واحدیار یو له دغو کارپوهانو دی چې زموږ همکار اکرم الله اکرام مرکه ورسره کړې ده او په سر کې ترې د چابهار د ګټو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی واحدیار وایي
د چابهار بندر چې د افغانستان، ایران او هندوستان ګډه پروژه ده چې تقریبا د هندوستان لخوا ورته 500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې د سرمایه ګذارۍ دا ډېر قوي شوی چې دوی به سرمایه ګذاري کوي. د افغانستان دپاره څو مهمې ګټې لري. اول دا ده چې زموږ د پاکستان د ګوادر د بندر نه رانیولې چې کوم اموال افغانستان ته راځي، موږ له دوی سره په دې ترانزیت کې سختې ستونزې لرو. وروستی اقدام د پاکستان د دې ښه بېلګه ده او په تېره کې هم دوی دغسې خلاف د نړیوالو اصولو اجراءات کړي دي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره د چابهار بندر یو بهترین بدیل لاره ده چې وکولی شي له دې لارې خپل اموال، خپل صادرات او واردات ترسره کړي. دویمه مهمه مسله دا ده چې چابهار بندر د افغانستان لپاره یو خاص اهمیت لري. د هغې اهمیت دا ده چې افغانستان له وچې انزوا نه باسي او د اوبو لاره ورته ورکوي. دریمه مهمه مسله د افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان یو د همکار هیوادونو نه او د ډېرو دوستو هیوادونو نه هندوستان ده چې اشد اړتیا او ضرورت لري د دې لپاره چې د هند سره خپلې اړیکې، تجارتي اړیکې او سیاسي اړیکې قوي کړي. چې د پاکستان یو غټ او ستر معنی ده چې بندر کې افغانستان او هندوستان دواړه ستونزې جوړوي. فکر کوم چې د افغانستان لپاره به دا یو بهترین فرصت وي د دې هم تر خپل چې سیاسي اړیکې قوي دي، همدارنګه وکولای شي چې خپل تجارتي اړیکې هم قوي کړي.
واحد یار صاحب، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې په تیره کې د ترانزیت په برخه کې ستونزې پیدا کړې وي، خو جوخت له پاکستان سره هر وخت د ایران نوم مخېستل کیږي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره سیاسي ستونزې لري. په روسو کې د اوبو موضوع ګرمه و او شاید په راتلونکي کې هم د اوبو مسالې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې ایران به ورته ستونزې جوړې کړي.
څو مسالې دي؟ یو دا ده چې د ایران خپل څو داسې مسایل دي چې موږ دې ته خوشبینه یو چې ایران به دا کار نه کوي. یو دا ده چې دلته د هند قوي تضمین وجود لري چې کولای شي چې هغوی هم بیا د یو لارې نه یو لارې وکولای شي چې د دې خبرو په مقابل کې د ایران مخه ونیسي، ځکه دا بندر مشترک دی درې واړو. بل مهم ټکی دا ده چې موږ دې ته سترګې په لارې یو، دې ته ګورو دا ده چې نړیوالو ایران سخت تر اقتصادي بندیزونو لاندې نیولی. ایران دې ته اړتیا او اشد ضرورت لري چې خپل عایدات لوړ کړي او خپل تجارت پروش ته وده ورکړي. د دې وجه نه د چابهار بندر نه ایران ته ډېر زیات عایدات کېږي. د دغه دوو مهمو مسلو له وجې نه فکر نه کوي چې په دې مسله کې به د پاکستان غوندې ایران هم چلند وکړي.
خو که چېرته ایران د پاکستان غوندې چلن وکړي او په دې وخت کې موږ له پاکستان سره خپل ترانزیت راکم کړی اوسي، نو فکر نه کوي چې افغانان به بیا په یو ستونزه کې راګیر وي؟ دغه ستونزه نه د وتلو لپاره بیا کومه حل لاره وجود لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان اوس د پخوا په شان هغه حالت کې چې پخوا اوس تر هغه حالت په تجارتي برخه کې اوسه مؤثراتي لارې موږ په مخ خلاصې شوې دي. یو دا ده چې موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره راکړې ورکړې مسله ګرمه ده. بله مسله دا ده چې د هغه افشنونو نه چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې استفاده وکړه، زه فکر کوم چې دا به د ایران لپاره یو غټ درس وي او فکر نه کوم که ایران د دغسې یو خوا ته لاس کړي. ولې بیا هم که چېرې موږ دغه ستونزه ولرو، موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي روابط او اړیکې لرو. فکر کوم چې که چېرې د چابهار په بندر کې په اوږد مهال کې ستونزې راولاړې شي، افغانستان حکومت نور لارې چارې سره چې په دې بغاور وکړي.
د اقتصادي چارو کارپو عبد الله واحد یارو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلا ازادي رادیو لري. ورځې وینړېواله مسلې ته د قزاقستان په مرکز استانه کې نن د سوریې د کورنۍ جګړې د سولې حل په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. رضوان مراد د سوریې د شخړې د حل په هدف د سولې د دې مذاکرات موضوع سره لید چم د اوسره سره په استډیو کې دی. مراد سره پروګرام ته شرغلې ک لمړی دارته اوس چې د استانه په دې خبرو کې ګډونوال څوک دي او د غونډې په حقیقت کې چا تنظیم کړی ده؟
مننه فریبا جانې. په دې غونډه کې د سوریې د حکومت استازي او د غرض د سوریې کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو ځینی مشران برخه لري. غونډه په اصل کې دا څو مغونډه د پښتانه کې کیږي. تر دې مخکې استانه کې څلور ځله خبرې شوې دي. روسي، ایران او ترکیه تنظیم کړي دا کوشش کوي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لاره د ډیپلوماټیکو لارو پیدا کړي.
بله، لکه چې تاسو مې یادونه وکړې چې تر دې مخکې پښتانه او نورو ځایونو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د سولې حل لپاره خبرې شوې دي، خو کوم د پام وړ نتیجې ور نه کړه. د استانې په مذاکراتو کې پر کومو موضوعاتو د قن خبرې کیږي؟
ترکی او د غرض روسي مقامات ویل دي چې په دې خبرو کې چې نن ابتدایي خبرې کیږي، ما اصلي او رسمي خبرې سبا پیلېږي، په دې کې د شپږو میاشتو لپاره پوربن خبره کیږي او دغه راس د بندیانو په تبادله هغه سیمو ته چې د جګړو له امله کلا بند دي په هغه ته د خوراکي موادو درسولو پر مسأله. اما یو شی به کې مهم ده فریباجن وغدا چې په هغه ځینو کې په اوربند خبرینه کې چیرته چې د سوری حکومت، امریکایان او روسی ځواکونه له داعش سره په جګړه کې دي، داعش په دې اوربند کې نه دی شامل.
بله، مناسب یو بل پښتنه ده چې ملګرو ملتونو خو هم د سوری د جګړې د پایتر سولو لپاره هڅې پیل کړې دي. کده دې هڅو په اړه راتوې چې کوم ځای ته رسیدلې؟
فریبانجان، ملګری ملتونه او متحده ایالات د استانی په خبرو کې د ناظرانو یا څارونکو په توګه برخه لري، اما ملګری ملتونه په رسمي ډول په جنیوا کې د سوری خبرې پر مخ وړي. تقریبا منتروسه اته زله میټینګونه چلسې کړې دي او د غرض سوری لپاره د ملګرو ملتونو استاذي د مستوره ویلي چې د نومبر په 28مه بیا په جنیوا کې هم ملګرو ملتونو په مشرۍ دا خبرې پر مخ سي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم رضوان مراد.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ اخلا ازادي رادیو او دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونه پر وپنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالبه او راپورونه مول ولي په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم له مرزي احمد سي څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په کچه د پیاوړي سوداګرۍ لپاره یو مهم فرصت دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډیر ژر افغانستان ته راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې هند له افغانستان سره د مرسته شو غنمو لومړۍ کښتۍ تېره ورځ د چابهار بندر په لورې لیږلې ده. په پکتیا کې له پاکستان سره د ډنډ پټان سوداګري زلار له تیرو لسو ورځو راپه دې خوا یو ځل بیا د افغان سوداګرو پر مخ وتړل شوه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالم یارنن ازادي راډیو ته ویل د افغان سوداګرو مالونو ته له پولې نه دې غاړې ته د انتقالاتو اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی عالم یار وایي افغان سوداګرو ته له دې درکه په ورځ کې 3.5 لک افغانۍ تاوان رسیږي.
زلار همیشه باید خلاص وي ځکه کله زموږ موسم ته زموږ د مڼو موسم رسیږي، د جلغوزي موسم رسیږي. دا لاره همیشه پاکستان ته دوارنګ خاصیت زموږ سره کړی د لاره بندوي.
ښاغلی عالم یار له افغان حکومت نه غواړي چې دغه لار د خلاصېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا په اصل کې دا چې له دې وړاندې هم د پټان سوداګریزه لار په وار وار د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو پوچی خزاقي وړه یو لس شپېته افغانۍ، د بورې په 50 کیلو پوچی یو لس افغانۍ، د وریجې او ترني منی پوچی 1350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1080 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 20 او یو لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني ګلدار 614 افغانۍ.
مرسی احمد زیوی چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوړول. دوستانو لکه چې د دې خبرونې په لړ کې مو د چابهار بندر د پرانستل کېدو په اړه راپور او تحلیل واورید، او دغه ورځ مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې هم واورېدلې چې دغه فرصت ته هیله مندي شدلې ده. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم همدې مسلې ته خپل مقالې او تبصرې ځانګړې کړې دي چې اجمل تورمن د دې ورځپاڼو مهم ټکي راخیستي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د چابهار بندر د پرانیستې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي، هند د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د خپلو غنمو لومړی محموله راولېږله، او دا لومړی ځل دی چې هغه هیواد د پاکستان له مداخلې بغیر افغانستان ته خوراکي مواد رالیږي. ویسا د هند بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې هم راخیستې چې افغانستان او هند پخوانۍ اړیکې لري، او د چابهار بندر په پرانیستې سره به دغه اړیکې لا پراخ شي. میلیارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي چابهار بندر پرون د افغان او هندي چارواکو لخوا پرانیستل شو، او ویل کیږي چې ټاکل شوی د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شویو غنمو محمولې له همدې لارې افغانستان ته راشي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې پراتلونکې اونیو کې به د هندي مالونو شپږ محمولې هم له همدې لارې افغانستان ته راشي. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د چابهار بندر پرانیستل کولای شي د افغانستان، ایران او هند اقتصادي ګټې تامین کړي، او دا په دې برخه کې هم مهم ګام دی چې د افغانستان اتکا پر پاکستان ختم شي، او د نوموړي هیواد له توتیو او دسیسو وژغورل شي. د سیاست ورځپاڼه چې په انګلیسي ژبه خبريږي دې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په یو مطلب کې د هند بهرنیو چارو وزیر په حواله راغلي، هند په افغانستان سره د بیا رغونې، ظرفیت جوړونې، ټولنیزې پراختیا او اقتصادي برخو کې همکاري وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا له یوې بلې زاویې دې موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، هند افغانستان سره د پاکستان د ترانزیتي مسایلو په اړه د خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مطلب کې د یو هندي ډیپلومات له قوله لیکل شوی چې د نوی دهلی له نظره د پاکستان دا وړاندیز ریښتینی او صادقانه نه دی. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي، او دا د افغانستان او هند د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
دوستانو سم ورڅو د دې خبرونه یو بل مطلب ته. د افغانستان په شمال ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د بدخشان په تاګابل وسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پراخ بریدونه په شاتم بولې دي، او دا هم وایي چې ځینې سیمې له وسلوال مخالفینو تصفیه کړې دي. اجمل آریان له سیمې څخه را سره هم دوست ټلیفون پر کړی دی. آریان صاحب، که زما واز اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې په سیمه کې اوس حالات څنګه دي، او د دغو بریدونو نتیجه کراته وست.
مننه. زه هم خپل لمړی خپل سلامونه تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، په شمال ختیځ کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې دوی د تاګاب د بدخشان په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو پراخ برید یې په شاتم باورې ده. همدارنګه دوی وایي چې په دغې ولسوالۍ کې زیات سیمه د طالبانو کنټرول څخه خلاصې کړې دي. په شمال ختیځ کې د پامیر د شلمې فرقې کمانډان بریګ جنرال نورالله قدري رسمي ته ویلي چې دوی په دغې ولسوالۍ کې ډېرې سیمې نیولې دي، او افغان ځواکونه وتوانېدل چې یو شمېر کلي چې پخوا د وسلوال مخالفانو په کنټرول کې و هغه د هغوی له شتون څخه تصفیه کړي، او هلته دوی وایي چې د تلپاتې امنیت په خاطر یې امنیتي پوسې هم فعالې کړي دي. په ورته وخت کې بیا د پاداب ولسوالی ولسوال احمد شاه خان هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کښې د افغان امنیتي ارګانونو تر منځ ډېره ښه همغږي ده چې دغه همغږۍ له کبله دوی توانېدلي دي چې په دغه ولسوالۍ کښې طالبانو بریدونه په شا وتندوي. هغه دا ویلي چې زیاتره وخت وسلوال مخالفان د بدخشان انګانه ولسوالۍ څخه په تګاب ولسوالۍ باندې بریدونه کوي او بېرته که د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخه مخېږي بېرته د تګاب ولسوالۍ ته مخه کوي د یمبان ولسوالۍ ته مخه کوي. د یمبان ولسوالۍ له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کښې ده چې د دغې ولسوالۍ څخه زیاتره وسلوال طالبان خپل بریدونه په نورو سیمو باندې پلانوي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. اجمل آریان وایي چې له سیمې څخه یې د بدخشان د تګاب ولسوالۍ د جګړو په اړه حال راکوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لبو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.15 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. یوه بله ټولنیزه موضوع راخلو. په خوست کې ملي پارک چې په دې وروستیو کې جوړ سوی د استاد حکیم تڼیوال په نوم ونومول سو. حکیم تڼیوال د اوسني نظام په پیل کې د دوو کلونو لپاره د خوست والي و چې وروسته په پکتیا کې په یو ترهګریز برید کې ووژل سو. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې پخواني والي حکیم تڼیوال د نوي نظام په پیل کې یاد ولایت د بېلابېلو وسلوالو ډلو له حاکمیته په سوله ییزه توګه وژغوره او پر ځای واحد اداره رامنځته کړه. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د حکیم تڼیوال په نوم د ملي پارک د نومونې په غونډه کې وکړې. د غونډې ویناوالو زیاتوله حکیم تڼیوال له سیاسي موقف پرته د دې هیواد یو علمي فرهنګي او ټولنیز شخصیت و او دوی له افغان حکومت غواړي چې د تڼیوال د وژنې ورځ هر کال ولمانځي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د حکیم تڼیوال د خدمتونو په باب آزادۍ راډیو ته وایي
تڼیوال صاحب په داسې یوه حالت کې دلته د والي په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي و هرج و مرج و خو د تڼیوال صاحب ډېره هڅه دغه وه چې دا ټول مسایل د سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي نه د زور له لارې. د قومونو خصوصیات یې ښه درک کړي وو او کولای شول چې د ملي روغې جوړې سیاست ته عملي بڼه ورکړي او دا چې د هغې مخالفینو دا نه شو زغملی بالاخره دی په شهادت ورسوه.
خوست ښاروال عبدالبصیر محمدزی په خپلو خبرو کې حکیم تڼیوال د اوسني نظام له سرلارو او بنسټ ایښودونکو وباله او زیاته یې کړه چې د ټولو قومونو ته په درانه نظر کتل او شته سیاسي او ټولنیز حرکتونه یې په ځان راټول کړي ول. لیکوال او شاعر زاهدشاه انګار وایي چې استاد تڼیوال د نورو ښو صفتونو تر څنګ د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن شخصیت و او رسنۍ یې د ستونزو او نیوکو انعکاس ته هڅولې.
ارواښاد حکیم تڼیوال د دې تر څنګ چې دا یو علمي او فرهنګي شخصیت و یو ډېر پیاوړی ولی و د دې بیان په ازادۍ باندې عقیده لرله. موږ مزل جریده چې لوړنۍ ازاده جریده وه په خوست کې پیل کړه ګزارشونو کې به خامخا داسې څه و چې ولایتي ادارې ته به متوجه و خو ده به ماته ډاډ راکوو همیشه که انتقاد نه وي اصلاح نه راځي دوام ورکوي. زه په کامله معنا د بیان د ازادۍ ملاتړی یم.
د یادونه ورده حکیم تڼیوال چې د افغانستان د مرکزي حکومت له لورې د 1971 لمریز کال له وروستیو میاشتو په خوست کې د والي په توګه ټاکل شوی و په دې ولایت کې څه د پاسه دوه کاله والي و چې بیا وروسته د معادنو همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه یې دندې ترسره کړې. حکیم تڼیوال چې په پکتیا کې د والي په توګه دنده ترسره کوله د 2006 زیږدیز کال د سپتمبر په 10 په یو ترهګریز برید کې ووژل شو.
دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورځو د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته. په موټرو کې د انټرنیټ د نوي نسل یا 5G د کارولو په اړه به له عصمت سروانه واورو.
د ټکنالوژۍ د دوو کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنۍ وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په زینو په پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي. له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې د ټکنالوژۍ ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي، فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي، له خدمتونو ګټه پورته کوي. دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لکه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکم په همکاري به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلیدو سرعت 15 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر دمه په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژي آزموینه کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2030 پورې عملی شي.
دوستانو په دې راپور سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسیدلو. د نوریاس نوری خبر بیا هم د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا ډیر شو وسلوال دی وجل کېدو خبر ورکوي. فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال مخالفان تیر ورځ د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال وژل شول. د شمال ختیځ زون د شلمې فرقې قومندان وایي د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې څو کلي له یاغیانو تصفیه شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په 12 امن ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. طالبان وایي په کابل کې د امریکایي پوهنتون بهرنی استادان چې له دوی سره اسیران دي یوې د زړه په سخت ناروغي اخته شوی دی. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د زړه په ناروغي اخته اسیر امریکایي تبه کیوین کینګ خودل یو ځل بیا د هغه د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له کتنې انډډه وکړه. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېدل. او سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې په روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکړي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي.
مننه کوم نوریاس نوری. او دوستانو سم د خبرونی په دوهمه نیمایي کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوه ته چمتو دی. په دې پروګرام کې تر ډیره پر دې تمرکز شوی دی چې څنګه له چین څخه د کوکنارو د اصلاح شوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات ډیر کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زاود النافع همت هم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې شی له چین څخه د کوکنارو د اصلاحي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلک سلويش زیات کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمو پیښو ته غوږ سوچي عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد داروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوي وو، تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرېښوده او خپل کورونو ته ستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبه په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پل سوخته لاندې 200 نور روږدي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د مخدره موادو 14 پرچون پلورون کې نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان ایوب انصاری د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د 11 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې 10 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه تریاکي هم ورسره نیولې دي.
اکثر د شهر در پښین پښان و چې د بشار کې د خستول او یو نفر په دې جمله کې شته چې هغه څه ویسلا سم کې د مواد سره وندور اکثر د شهر کې د پښین پښان
د یادونه ده چې د هرات پولیسو تیرونی هم د دیار لسو بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور څوار لستنه نیولې و او وروستۍ پیښه دا چې د جوزجان پولیس پای د مازار شریف او شبرغان په لویه لاره کې او 10 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی رسنوی ته وویل نیول شوي مخدره مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د غزمی پر مهال د پولیسو له لوري ونیول شول، خو موټر چلوونکي له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلی سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولي و.
عباد الله حنان زیو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: افغانستان ته د پاکستان له لارې د کوکنارو د اصلاح سوي چینایي تخم یا خشخاش او قاچاق کېدل.
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرنجان هغه زیارت د نشیانو د وسیدو ځای ګرځېدلی دی. دا چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه لرو.
چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشه اخته کړ.
په بد حالت کې دکان مخکې زوک نه پرېږدي، مغازه مخکې نه پرېږدي، پیاده رو کې نه پرېږدي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
هر ځای چې لاړم په دې کور کې ما ته سړی په سترګه نه کتل کېږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اصلاح سوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. د افغانستان د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 10 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خواته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخاش او قاچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخاش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
دا مورد شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان.
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوړل شوی دی. دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوی ده. زموږ د معلوماتو لمخې دغه خشخاشو په سلو کې ډیر شي چینایي تخم دی
وارد افغانستان شوی.
خغلې دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي، خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو نامنو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپوه او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
د کوکنارو
هغه اصلاح شوي تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغو هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته. کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د خغلی فراسو په باور تر هغه چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخونه نیسي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نشي. د افغان حکومت توړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یو سیمه ایز اجماع کار وکړي چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په کندهار کې یو شمیر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا ساقي خانو بدل شوی دي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته پر سګونو ځوانانه ټولیږي او په ګډه نشي کوي. په کندهار کې د شینجان اغا زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوشي لپاره چرس کوي، خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطله بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په کندهار کې د شیرین جان اغا زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازدیګر مهال یو شمیر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلمې خي، هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خلک دی او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدې په نوم ځوانان نشو ته هڅوي.
زه په خپل وایز ستاسو کرپا حسن په لنګ ما هېدل دا چې بل کمل کا جوړو بل پس پر دغه مشر راټولو بل پر راټولو وزیر دل نو پر په پرا وي وزیر دل شش ځوانان راځي ورور بل دا شی ستاسو کرپا
لا نو متل دی دا شی اجي دا غدا اجي ویني دا ځم چرس کوو بل دا نور شت راکا نه لرو دا غته پیر خپل پیر خدمت
د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي نو باید لومړی د 400 د سیګریټس کول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي، خو د کندهار یو دینی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوی ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ په خپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاوو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو.
لبل خوا د کندهار د ارشاد حج او اوقاف رئیس محمد عمر عمر وای چې دا موضوع به جدي ونیسي او تر دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د نشو مخه ونیسي.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه خبر دی ته ورکو خپل علماء او ته خپل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به مور کمانډانی وو د دغه سنور ادارو سره د خیر مجلس وکړو دي سره موږ شینو چې دغه مخکمه به څنګه وکړو.
په دې اړه د کندهار د امنی قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي، یو شمیر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
زموږ مخابراتو کو پر ضد مبارزې پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین اغا سر زیارت دی، بابا صاحب زیارت او مزلی بابا زیارت کي په دغه کې باقاعده عملیات ترسره کړي دي. خلک نیولې دي، معتادین نیول شوي دي، چې دوامداره په دغه نشه روج دي د دنګ د معتادینو روغتون ته ورپېژندل شوي دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د ښار په کنجونو کې په دغه زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کوي استفاده، و هم کې نیول کېږي معتادینو روغتون ته استول کیږي. باقاعده درې درې نیمه میاشتې تر درملنې لاندې نیول کیږي او د روغتونه یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کیږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وغورځي.
که په زیارتونو کې د نشه موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دینی رنګ ورکړل شي، غیر دینی دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې عمله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونو زیات خلک په نشو وخته دي او نوې څېړنې ښیي چې دا شمیر ورځ په ورځ مخ پر ډیرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشه کولو په اړه د روقیه علیزی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه.
افغانستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د تولید کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکې ګڼ شمیر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اول دغه ګوشګیری دی. دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستې کې ډیر شکایت کوي. په دې کې کانګ ډیر شته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لازه سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درېم هغه زرقې ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې، په دغو کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بر سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی، د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دیره.
کې پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي، لنډمهاله زیانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زروړي، سره کم اشتیا کوي، سره جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک به دې فکر کړي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په مخې هیڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړیم. اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشې راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کوي خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري ځانوجنه هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه چې ماشومان باندې تریاکو اغیز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه جر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لاره کېدی شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع دوم کېدی شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظه هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنې دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي چې چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي پنځه تر اته اونۍ وروسته د دې اثرات چې هماغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کېږي، یا لاس نه یا سترګې نه ده، یا پزې مشکل پیدا کوي، یا قلبي سوری پیدا کوي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدي ځاینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای مې درد د سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري سي معمولا د دې استفاده کی. دا یم تفریح مرحله دي ته موږ وایو په تبابت کې. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی. مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدېشته نخامیه پنامه یادیږي، پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقا دو دانه یو الیچ و افسیش ده. دا هم پا خیزه که هم پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقا اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو که تاثیر کوي، په نارینه کې دو تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه په عربی کې وای، معمولا د نطفه سبب ګرځي نس کیده چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
د تریاکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد یاس تر نک مرکه اوریده. اوس له نشي موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته سرویسته کوو. د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې له یو ایرانی ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې که تاریاک وخوري نو مټې به یې ډېر غښتلي سي او دوه برابره کار به وکړي. دی وایي چې له هغې ورځې راهیسې په تاریاک اخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسېد. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه، لکتوب یو بل سګرت به وڅښاو، هغه به ایسته واچو، هغه به موږ راواخسته، بیا هم څښاو. مکتب په دوره کې مو خو بیا هم مکتب را شکه پاتې سیم چې لاړو چار سو ته دی نیولی بس ته دا چار سو څخه داسې نشه لري. داسې تقریبا څلور پنځه کاله مې چار سو څخه لاړو ایران ته مسافر سودو، هلته هم کار و بار و ارباب بې سلاس کار هم سره کوو. دا خپله تریاکي وه سې کار سره کوو. ما ته ویل چې کار خو ښه کوی چې خو دا تریاکه وڅښې ته به نو لس برابره کار وکړي. بس په دې تریاکو باندې آلوده سولو. آخر ایران اوسې بیا راغلو افغانستان ته. افغانستان کې مې دوستانو سره چې پوډر یې څښل هغو سره ماشنایي پیدا کړه، هغې دې لارې ته تشویق کړو. بیا هم چې پوډر وڅښل پوډر نو داسې کړلو په ځان برباد کړه، تبان کړه کور کې هغو اعتبار او هغه حیثیت ورسم چې درلوده او قوم و خېز ټولو نه بس لرې سو. خلاص د کور هم لاړو بیرون سو. نه پوهېږو یا جهالت به در راکړي موږ ویلې چې دا به ښه شي. موږ به داسې نه کېږو لکه دا نور خلک چې یا کارتون خواب دي یا له کوره تښتېدلي بیرون زندګي کوي. موږ داسې نه کېږو، ولې موږ له هغو نه بدتره سو. فعلا خو د ورونو جدا ما مېرمن مې د پلار په کور اوسي. کور کې به مې څه کله کوله، بس د خپله مېرمن به مې ډېرې جګرخونه او په زړه بس اوښ کې به ته ویلې چې ته دا کار مه کوه. ته ما آخر دوه لارې درې، یا به مواد انتخاب یې یا به ما سره زندګي کې ما به انتخاب. ما هم لاره نه درلوده چې زه اوس پرېښودی سم، یا یې ونه څښم. مجبوره سوم چې کور مې پرېښودله، کوره مې ځان ویست او راغلم د پله لاندې. بس دلته پاتې شوم، ماندګار شوم. ډېر په سخت حالاتو کې شوم، ډېر په بدو حالاتو کې. تا تری مودا زمانه پوری چیزتی د کار توان هم نه درو شکار او روز مزدوری او یم سو کار ته بوزي چاوک ته بلاړو لمغنه به نفرت کا وسه وړری ته کار نه سکوله همار هم پاتې او پیسې هم نه وی لاړو موټر ته مناری ولی سه مسافر بجای کوم ته ولاس 10 روپے راکی په هم یو شل یا 50 روپے جوش گئے به بلاړو پلان نه شپه هم کړ بیرته بلاړو دسې ورځ به چې هغه به موږ ته نه پیدا کړې چې موټرو ته ناری کوي موږ ته پیسې راکړي په بد حالت کې وو دکان مخکې مې څوک نه پرېږدي مغازي مخکې مې نه پرېږدي پیاده رو کې مې نه پرېږدي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بېکارۍ څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې یو دکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ده یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بې کاره او بې روزګاره ګرځم، ښه ده چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکارۍ ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به مورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
و سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته سړی په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لکه راوګرځوه.
ځاخه زه ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چیزی لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، له ځانه سه قبر ته وړې څه به کوې.
ما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو
تو خو زما زوی زست اپلار یم کرم خان باندې اپلار اقسام ودان کړ دا چې زوی به پوډری شو دا ټول زما ګناه ده ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.